ازادي راډیو ته ویل 25 کیلوګرام چرس چې په یو کورولا موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی له پنشیر ولایت څخه کابل ولایت ته قاچاق کړل شي د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول شول. موټر چلوونکی هم د دې نشي موادو د قاچاقو په تور نیول شوی دی. له بدخشان څخه کندوز ولایت ته د هیروینو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د بدخشان ولایت د امنی قمندانۍ ویاند سناوله روحانی ازادۍ راډیو ته وویل د بدخشان پولیسو د سرطان د میاشتې پر 15مه نیټه په یو موټر کې 10 کیلوګرامه هیروین ونیول. دا نشه یي مواد چې د بدخشان په یو ولسوالۍ کې په موټر کې پټ ایښودل شوی په پام کې وچی کندوز ولایت ته قاچاق شي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. د نشه یي موادو تر شلو ډیر قاچاق کوونکي محاکمه شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي راډیو ته ویل د دې مرکز محکمو د نشه یي موادو 15 قاچاق کوونکي د خپلو علني غونډو په نتیجه کې له 4 کالو څخه نیولې بیا تر 6 کالو پورې په تنفیذي بند باندې محکوم کړل.
ارگانهای کشفی امنیتی محکومین میاد شده را به طور مجموعی در پیوند به مقدار 31 کیلوگرم ایروین، بیش از 18 کیلوگرم مورفین، 60 کیلوگرم تریاک، 1113 کیلوگرم چرس، 10 کیلوگرم متانفتامین از نقاط مختلف کشور بازداشت کرده بودند.
دا خاغلی محید پا وینا پا تیره یو اونهی که امنیتی در رو اتویش داست کسان دی مرکز تا معرفی کردی چی دا نشه موادو دا قاچاق و شک وربانده که دا دی مشکوک و خلق و دوستی دا سیرلو پا حل کدی. او دا اونهی روسته پی خدا دا چی دا میدان وردگو ولایت لنشه بود و چخ پاک ولایت اعلان شو. دا میدان وردگو ولایت دا زراعت ریاست اعلان وکر چی پا 2019 میلادی کال که پا دی ولایت که هیز دو نشه بودی ندی کرل شوی. دو دوی چیر نخی چی پا روان میلادی کال که با هم پا دی ولایت که کوکنار او نور نشه بودی و نکرل شی. پا حق و مراسمو که چی پا دی مناسبت دا میدان وردگو ولایت دا زراعت ریاست و زین و مدنی طولان لخواه پا گرد جور شوی مدنی فعالان و لحکومت چخ و خوختل چی لبزگر و سرد مراستو لار دی پا دی ولایت که پراتلون که کال که هم دا نشه بودو دا کخت مخونی سی.
مسکا هوتک وچی دا نشه موادو پا برخه که دا اونی مهمی پیخی راو راولی. دا نن پا خبرونه که مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کردی. دا سولی وزارت وایی چی؟ جرمی اقتصاد له طالبانو سره د سولی په خبرو کې د بحثی و مهمه موضوع ده.
بحث اقتصاد جرمی
اقتصاد هغه مسله ده چې د افغانستان پر سوله یوالی او ثبات باندې ژوره اغیز لري.
په یو راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي په کورونو کې نشي کول د ماشومان ترمنځ د روغتیایی او رواني ستونزو لامل ګرځي.
او د سګریټ خطر برابر ټولو ته یو شانتي هم هغه سګریټي ته خطر وي او هم هغه فامیل غړي یا ملګري ته چې ورسره ناست وي.
په ننګرهار ولایت کې د خجینه معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو.
زنی معتادین یا زنی زنانه په کور کې هم حتی د خپل خاوند دی ویر او ډار یا هم د خسر دی ویر او ډار دی وجنه نش کولای چې خپل درملنه وکړي.
یو معتاد وایي چې دی پلان له کور څخه شړلې دی.
کوزمه دی لپاره اونکه چې خلک پیغور نه کوي چې ولا پودری دا او د سې د بل ژوند هم خراب نه کما.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم درو.
لاسونه پورته کړئ. ځای په ځای ودرې کړئ. خورې کړئ ما.
دخل دیم داسې خلاص فریدا.
اوس په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې جرمی اقتصاد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د بحث یوه مهمه موضوع وي. دا وزارت وایي جرمی اقتصاد چې نشه یي مواد هم پکې شامل دي په افغانستان کې د جګړې او ګډوډۍ عمده لامل ګڼل کیږي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
هغه راپور چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنو کمیټې له لوري دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې شو پکې راغلی چې که څه هم د طالبانو او واشنگټن ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوی خو بیا هم په افغانستان کې د روانې جګړې ډیری پیسې د جرمی اقتصاد له لارې لاسته راځي او د نشه یي موادو کاروبار د جرمی اقتصاد لویه برخه ګڼل کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په دې ورځو کې د افغانستان له بېلابېلو اقشارو او ډلو سره په خبرو بوخت دی. چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د بحث وړ موضوعات وټاکي. د دې وزارت وایندې ناجی انوري ازادي راډیو ته ویل، له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به جرمي اقتصاد د بحث یو مهمه موضوع وي.
بحث اقتصاد جرمي
اقتصاد هغه مسله ده چې د افغانستان پر سوله، یوالي او ثبات باندې ژوره اغیز لري. پر دې مسله به هم له طالبانو سره د سولې په خبرو کې بحث کیږي.
پرداخته خاطر
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې، د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت او له نشئی موادو سره د مبارزې او قانون د عملی کیدو ادارو څیړنې ښیي چې په افغانستان کې ډیر کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي او ډیر نشئی مواد هم په همدې سیمو کې جوړیږي. خو د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په تړون کې د نشئی موادو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. د کورنیو چارو وزارت په تازه راپور کې راغلی داسې عوامل شته چې په تیر کال کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي سبب شوي، خو د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې کیوي خواته د کوکنارو کښت کم شوی، خو بلې خواته بیا د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبانو د ښیښې او نشئی ګولیو په نوم کیمیاوي نشئی موادو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دی. سیاسي تحلیلګر محمد اشرف ناصری وایي چې د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره لوی تهدید دی.
کوکنار هم دومره لوی تهدید ده لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت لپاره تهدید ده. طالبان چې د نورو قانوني موادو نه، د قانوني کښت نه دومره زیات امکانات له دهقانه نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د وشر په نامه باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپلو منطقو کې. نو کوکنار د دوی دپاره زیات مالي عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې، د هغې له وجې نه د نشئی توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دې ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده.
تر دې مخکې طالبانو ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه استول شوي پیغام کې ویلي وو چې دوی د نشئی موادو د کښت او تولید مخالف دي. خود افغانستان د کورنیو چارو وزارت څیړنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې په سلو کې 15 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي وو چې د طالبانو په واک کې دي.
مرسلین ارسلا و چې له طالبانو سره د سولې په برخه کې د جرمي اقتصاد د بحث په اړه راپور راوړوه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. ډاکټران وایي چې د کورونا د وایرس له امله د کرنتین مودې اوږدېدلو معتادین مجبور کړي چې په خپلو کورونو کې نشي وکړي او په کورني چاپیریال کې نشه کول په عادي چاره بدل سي. د معتادینو د درملنې ډاکټران زیاتوي چې په کور کې د نشي کولو او د سګریټو څکولو پر مهال د کورنۍ روغ غړي دا دود تنفس کوي، ماشومانو او بوډاګانو ته جدي تنفسي ستونزې راپیدا کوي. ارواپوهان بیا وایي چې په کورونو کې د ماشومانو په مخ کې نشي کول د نورو ستونزو ترڅنګ ماشومانو ته رواني ناروغي هم پیدا کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کرنتین له اعلان سره سم په ډیری ښارونو کې لسګونه بې کوره معتادین راټول او د معتادینو له کورنیو څخه وغوښتل چې معتاد غړي دې په خپلو کورونو کې کرنتین او د ژوند سهولتونه دې ورته چمتو کړي. خو ډاکټران له نږدې دوو میاشتو کرنتین وروسته په کورونو کې د نشئی موادو او دخانیاتو د استعمال د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکوي. ډاکټر ولید حسین خیل وایي کله چې یو معتاد د کورنۍ د روغو غړو پر وړاندې نشه کوي، دا کار د روغتیایي ستونزو ترڅنګ د ماشومانو پر روان باندې هم ناوړه اغیزې کوي.
څوک چې سګریټ څکي هغه ته اکټیو اسموکر وایي، او نور ملګری یا د کورنۍ غړي چې یو ځای سګریټي سره ناست وي نور هغه ته پاسیو اسموکر وایي، او د سګریټو خطر برابر ټولو ته یو شان وي، عام هغه سګریټي ته خطر وي او عام هغه فامیل غړي یا ملګري ته چې سره ناست وي. ماشومان اکثرا زمونږ په خبرو نه بلکې زمونږ په کردار عمل کوي، او په قرنطین کې چې کله مشران په کور کې د ماشومان مخامخ د دخانیات او مواد مخدر د هغوی مخامخ استعمالوي، ماشومان اکثرا مشران نه زده کوي او ماشومان او نور کورنۍ غړي باندې دومره خراب تاثیر لري لکه چې خپله یو سګریټي سګریټ څکي یا یو چرسي چرس نه استعمالوي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو د څیړنو پر اساس په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر څه د پاسه 2 لک او د هغو کسانو شمیر نږدې 3 میلیونه وو چې په غیر مستقیم ډول یې نشه کوله. دا مې روغتیا وزارت وایي چې د کرنتین پر مهال لسګونه معتادین د درملنې په مرکزونو کې بسترې دي، خو ډېر شمېر یې بیا د کورونا ویروس څخه د ساتنې لپاره په خپلو کورونو کې اوسېږي او هلته نشي کوي. سمینا یادګاري چې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې رواني کارکوونکي دوایي چې په کورونو کې د نشئی موادو استعمال روغتیایي ستونزې راپیدا کوي او د دې کار دوام د کورنۍ تاوتریخوالي او په ماشومانو کې د اضطراب لامل ګرځي.
وقتی طفل میبینه که پدرش مواد مخدر مصرف میکنه،
کله چې ماشوم خپل پلار ګوري چې د ده په وړاندې نشه کوي، نو په کور کې د نشئی موادو استعمال یوه عادي مسله ګڼي. څوک چې په کورونو کې نشئ کوي، د دې کسانو مغزونو ته د نیکوتینو په نوم یو ډول ماده دننه کیږي چې له دې سره دا کسان بې حوصلې او بې خوبه کیږي. کله چې معتادین لږ نشئی مواد وکاروي، په هغه صورت کې د ده په وجود کې اضطراب راځي او د کورنۍ له غړو سره جګړې کوي چې دا بیا په ماشومانو کې د جدي اضطراب لامل ګرځي.
نشئی مواد د انسان د روان په ګډون د ټول بدن ته زیان رسوي. له همدې امله ډاکټران هڅه کوي چې د درملنې په مرکزونو کې د معتادینو هر اړخیزه درملنه وکړي او یو پوره روغ انسان ټولنې ته وړاندې کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره یې په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په ننګرهار ولایت کې د معتادو ښځو یو روغتون درپیژنو. د ننګرهار ولایت د خزینه معتادو شپېته بستریز روغتون له 10 کالو راهیسې د یوې نا دولتي ادارې تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې روغتون مسؤلین وایي چې د دوی روغتیایي او رواني کارکوونکي تر 1 کاله پورې د روغو سویو معتادو کورونو ته ورځي او هغوی څاري. دا چې دا روغتون نورې کومې ځانګړنې لري او بستري ناروغانو ته کوم سهولتونه لري، په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر نجیب شیرزاد سره مرکه کړې او په پایل کې مې په روغتون کې د خدماتو په اړه پوښتلی دی.
د ودانوتون په ننګرهار ولایت کې په نشئی توکو روږدو میرمنو، ماشومانو او ځوانو نجونو ته د درملنې خدمات وړاندې کوي. دا یو شپېته بستریز روغتون دی چې د دې جملې څخه 15 زنانه، 15 ماشومان او 10 ځوانې نجونو ته د درملنې خدمات وړاندې کوي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
زمونږ تداوی یو میکس تداوی ده، یعنی مریض د څلورو اړخونو څخه تداوی کیږي چې عبارت دی له فزیکی، رواني، اجتماعي او مذهبي. کله چې یو مریض د زهر د وستلو مرحله څخه تیر شي، مربوطه مشاور مریض ته د تداوی پلان جوړوي او د مریض ټولې ستونزې او مشکلات مشخص کوي او بالاخره هر ستونزې ته په نوبتي شکل رسیدګي کوي. علاوه دې څخه چې موږ مریضان فزیکي تداوی کوو، دوی سره ګروپي، انفرادي او فامیلی مشورې هم ورکو. موږ دوی ته د دینی لحاظ بعضې مضامین تدریس کوو. همدارنګې په اجتماعي برخه کې دوی د اجتماع څخه لرې پاتې دي، د دوی اخلاقیات، دوی ناسته ولاړه، دغه ټول د منځه تللي. نو په دې څنګه موږ د دوی سلوکي درملنه هم کوو. هغه څوک چې یو قسم نشئی توکي استعمالوي، د هغوی څخه ګروپي ناستې کوو، دوی په هغې کې برخه اخلي او مشکل ته د حل لاره پیدا کوي. همدارنګې بعضې مریضان د خپل فامیل سره مشکل لري، موږ د هغوی فامیل را غواړو، هغوی سره کینو، هغوی سره مشوره کوو چې تر څو دغه مشکل حل ته د حل لاره پیدا کړو د فامیل سره مشترکه.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستری کړي؟ که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
اول خدا دی چې موږ مریض په زور نه بستر وو، مریض باید په خپله خوښه بستر شي. زموږ صاحبي کارمندان په ساحه کې عامه آگاهي ورکوي او همدارنګه مریضان چې په نشئی توکو روږ دي، دوی ورسره مخ کیږي، هغوی رجسټر کوي او کلینیک ته د تداوی لپاره معرفي کوي. هغه کسان چې زموږ د روغتون په هکله معلومات لري، روغتون ته مراجعه کوي، هغوی د رجسټر په کتاب کې ثبت کیږي او د دوی سره مشاور ناستې کوي. کله چې مریض د عمل حالی تراغ بالکل آماده شو، پامیل ورسره موافق وو او په خپله خوښه تداوی غواړي، د هغې څخه وروسته دی موږ په سنټر کې داخلوو او د ډیټاکس مرحلې ته یې اچوو.
که دغه بستر شویو معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه معلومات راکړی شي،
موږ تداوی وړیا ده، مریض ته تداوی پلان جوړیږي، د هغوی سره انفرادي، ګروپي او فامیلي مشورې کیږي، هغوی ته صحي، رواني او اجتماعي تعلیمات ورکول کیږي، د هغوی سلوکي درملنه کیږي، کیږي د دې څخه علاوه دوی ته ډوډۍ او هغوی دوایي د ټوله وړیا ده هر ورځ درې ځلې د دوی حیاتي علائم چې کیږي او د مربوطه اراض او علائم مطابق دوی ته دوا ورکول کیږي د یو متخصص ډاکټر تر نظرن لاندې دغه دوره د پنځنه لالس ورځو پورې دوام کوي.
تاسو خو زیاتره وخت د ښځو درملنه کوئ او له دې ښځو سره ماشومان هم وي، د دغو ماشومان لپاره ستاسو سهولتونه څه دي؟
هغه میندې چې د هغوی سره ماشومان دي په څنګ کې موږ هغوی ته هم دوسیا اچوو او د هغوی هم درملنه کوو. همدارنګه د ماشومانو لپاره هم موږ دلته پروګرامونه لرو، تفریحي پروګرامونه دي، سپورت پروګرامونه ورته لرو، د بال پروګرامونه ورته لرو چې د تقسیم اوقات مطابق هغوی سم ته ځي، د استادانو لخوا هغوی ته تدریس کیږي.
د ښځینه معتادینو مشکلات څه دي؟ تاسو کله د دوی درملنه کوئ نو هغوی له کوم ډول ستونزو سره مخ وي؟
کلتوري ستونزې په افغانستان کې زیاتې دي چې زیات مریضان نشي کولی چې ځانونه یا په کور او یا هم په داخل د شبخانه کې بستر کړي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته، په خاص ډول ښځینه معتادینو ته، پروګرامونه څه دي؟
مربوطه مشاور هغه د دې خارج دو پلان جوړوي. همدارنګه تر یو کال پورې موږ دغه مریض بیا تعقیبي لیدنه او چې هم زموږ کارمندان دې کور ته ورځي او یا هم دوی راځي سنټر ته، یا موږ ټلیفون کوو او یا هم دوی ټلیفون کوي. په میاشت کې څلور ځلې، یعنې په هفته کې یو ځل موږ دغه مریض څخه لیدنه کوو، د هغوی د صحي حالات، اقتصادي، اجتماعي حالات، رواني حالات ارزیابي کوو او د ځان سره اسناد تکمیلوو. همدارنګه په دویم او درې میاشتو کې، یعنې په څلورمه، پنځمه او شپږمه میاشت کې، موږ په میاشت کې دوه ځلې دغه مریض څخه لیدنه کوو او په آخر شپږ میاشت کې میاشت کې یو ځل دغه مریض څخه لیدنه کوو. موږ کوشش کوو هغوی ته د کار زمینه برابر کول.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس ما په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
د کابل ولایت سلربس کلن ارش چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي وایي چې کورنۍ ورسره بد چلند کوي او پلار یې دی له کور څخه شړلی دی. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او په ژوند کې نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
ایران ته لاړو، هلته بیا همدغه عملو باندې واوښتلو. چرس مې داسې یو شپږ میاشتې وهلی ده، بعد دغه نه بس یو کال مې شیشه ووهه، بعد یو کال نه نور دغه پوډرو ته واوښتلو. داسې تقریبا کېږي یو درې کاله. کورنۍ گزاره راسره خراب شو، ولا مور رانه خفه و، پلار رانه خفه و، ټول رانه خفه و چې ولا دا نشه کې یو داسې څوک مخته نه راتله، څوک ښه خبرې را نه کولی، بس پیغورونه را کوله چې ولا نشه شوی ده او داسې ده وسې ده. همدغه شیشې او همدغه پوډر ډېر خراب کړم، ډېر ذلیلې کړم. داسې جګېدلی نه شوم چې جګېدلی هم سر را باندې تاوېده. یو وخت کې زه کلب کې وم، پوه شي ما وزن و پنځه شپېته کیلو، نشې م شي کولی، بس اوس څلوېښته شوی وم. عصبي مشکل راته پیدا کړی و، رواني تکلیف پیدا کړی و، غوښه مو ورځ په ورځ کمېده. تلی نه شو چېرته چې تللو، والا تا وګوره پوډري ده. چا سره مې خبرې نه شو کولی، زر جدي کېدلم. یو شی کې حساب کې غلطېدم، پیسې کې غلطېدم، هر شی کې غلطېدم. پیسې مې ورکولې، پیسې مې اغستلې، بس هغوی ته مې زیاته ورکړلې یا زیاته به ما اغستلې، خو مقصد حافظه بیخي خراب شوی و. صحیح آواز هم نه اورېدلې چې د څوک غږ یې کوو، تنفس هم نه شو صحیح کولی، هډوکې حرکت نه شو کولی، هسې جام غوندې و. یو ورځ داسې اتاق کې ناست وم چې وړکۍ ورور مې دننه شو، ما ته وویلي هغې څنګه چل دلاله. ما ویلي والا اوزه اتاق نه اوزه بیرون. په ژړا شو، اتاق نه ووتم. هغه بده خاطره ته راته شو، پوه شي که نه پخوا ما سره به یو ځای ویده کېدل، نور اوسه پورې ما سره خبرې هم نه کوي. هماغه نه چې خفه ده، اوسه پورې خفه ده. کوزده مې دې لپاره ونه که چې خلک پیغور رانه کړي چې والا پوډري ده او داسې د بل ژوند هم خراب نه کړم. بس همدغه یو عمل ده، همدغه هم ډېر شیونه غواړي، او دا عمل چې دا خپله یو کوزده ده، مصرف غواړي، زحمت غواړي، بس رنجونه دي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. ته ډرامي کیسه داسې ده چې د تورجان دکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي. تورجان لا څو خبرې نه وي ورسره کړي چې یو ځوان توپنچه راباسي او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه. دا چې تورجان څه جرم کړی و چې پولیسو ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
بریالیا
حاضر صاحب.
دغه دې راغلم امر وکړئ صاحب.
یو کار در سپارم، کولای شي؟
ولې نه قومندان صاحب، په سر او سترګو.
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاري معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډري جوړ کړه. باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډري.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم. خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ما ته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
ځوانه کوم پوړی موړی نه لرې؟ ټوک ټوک یم، له سهار راهیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خوا ته مې کښېنه.
ته د جیبونه ولټوه، د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې، ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کی.
زه بخیل نه یم، که پوړی را سره وای تر تا به مې جار کړی وای.
ځوانه تره تره بلده ښکاري، دروسه مې زموږ په پره کې نه یې لیدلی.
ځوانه مه پسې ګرځه، دا ډېره لویه کیسه ده، خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم. په دې ښار کې نابلده یم، لومړی ځل مې دی چې دې ځای ته راځم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
ای حیرانه، څه ځای وي؟ په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړي، خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو؟ زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم. تا خو دلته ډېر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم، ټوله ورځ په دکانونو وګرځېدم، ایله میله افغانې پیدا کړې، بله روپۍ دې راپورې اور شي کای لرم.
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدلې او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلي چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو ته وګوره.
اوهو، دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو ته دا ګورې درځه چې پوډر رانیسه.
ته درځه، زه یو تش رګ وام درځم.
ځمه ده، زه لاړم، ته راپسې راشه.
ته ودرېږه چې زه دا قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړه.
سلام علیکم تورجان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، پخیر آلی پخیر آلی.
انډیوالا دوا راکه چې ورپسې مړه مړه یو.
خا، تا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
مڈرنگ دھام دان کا زوی دے
دا سنگ دے کا زوی دے چپ دے پنز کال کی مستا سر نہ ولی دلے
دے نو ولی ران راغلا دے بس دا سنڈی والی او بولا لکا ز او زر ش پڑے را کا چ خمار یو خمار
ہا دا وے چ سو دانے
پنز دانے
پنز دانے دا خرابات دی کل شروع کرے دے ہاں خزانه دی پیدا کرے کسنگا
خزانه جیرے و بابا دا ٹول دم دے زوان برکت دے نور آغا دا پنزوس روپو دا پڑے وقتو نا تیر شن اوز با مزے کو مزے
خا پیسی را کر
دا کازویا پیسی اور تر آباسا
چو پیسی کی گی
پنزا سوا
دا دیم پنزا دا وخلا ماما
دا واخلا پڑی
رازا دا کان زویا اوز خود زای ولی خین خانی کا چه در سخ غلط نشی پا دیش آخوا که تر دل لوی او نامی ساقی نشتا
مور پڑی هم در سرشتا
دی هلا بنده چه سوم را او غاڑی را سر دی یوازی پودر نه لیشی شیرانی ولی بیا تر چرسو پوری هر سشتا
لاسونه پورته کی زای په زای وداري کی خورې کی ما
او د
تور جانا لزای ونه خوري ز پولیس يم دخل دم داسې خلاص فريده
الو کانو لاسونه یوتړي دوی یو نشي مواد ټول موټر ته پورته کی
خا کمانډان صاحب
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان
روختیا نړیوال سازمان سوای
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخ خوندي وي او بیا د کورونا وایروس ما